پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه د طالبانو سره اوربند مراد کړی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: لوګر کې د ملي اردو شپږ سرتیری د طالبانو له بنده آزاد شوی. د تورخم دروازه یوازې نن د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. او په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د هیواد جیټ جنگي الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل: لوګر کې د پاوز مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ملي اردو شپږ سرتیری له بنده آزاد کړی دي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورمې لواء ویاند احمد شکیل تسل خبریالانو ته ویلي چې دغه خوش شوي سرتیری د پښتنو ګربېګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوی دي.
د ملي اردو شپږ تنه سرتیری وسلوالو طالبانو له خپلو زندانونو څخه آزاد کړل او فعلا آزاد شوی سرتیری چې څلورمې د تندر قلی اردو د څلورمې پل لوا پورې اړوند دي له زندانه څخه خوشې شوي دي. اوس مهال د لوګر ولایت د ملي امنیت ریاست کې اوسیږي.
ښاغلی شکیل داونه ویل چې دغه سرتیری څومره وخت د طالبانو په بند کې وو او په څه ډول او چیرته بیرته خلاص شول. د اختر په ورځو کې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا زر طالب زندانیانو له آزادېدو وروسته طالبانو هم ژمنه وکړه چې ګڼ شمېر زندانیان به آزاد کړي. د تخار چارواکي وایي د دغه ولایت کې یې د یوې غیر مسؤوله وسلوالو ډلې څو غړي نیولي دي. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیولو لپاره په فرخار ولسوالۍ کې عملیات ترسره شوي.
شش تن از تفنگدارای غیر مسئول بازداشت شدن و همچنان
دای وای شپک تن نامسئول توپکوال نیول شوی دی. یو تن هم وجل شوی. یو اندازه وسلې او مهمات هم له دې ډلې سره چې تل د خلکو د آزار او زورونې سبب کېدل نیول شوی. تخار په افغانستان کې په نسبي توګه له امن ولایتونو څخه دی، خو پکې د غیر مسئوله وسلوالو ډلو موجودیت خلکو ته یو سرخوګی جوړ کړی دی. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي پرون ماښام د کندهار ښار په 15 ناحیه کې یوې بمی چاودنې دوه ماشومان وژلې دي. په پیښه کې 15 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او په یو بازار کې وچاودېدل. د بارکزی په وینا د چاودنې هدف تر اوسه معلوم نه دی. د دې برید مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. طالبانو د اروپایي شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه خبرپاڼه کې لیکلي: لکه څنګه چې افغانان د نورو په چارو کې لاسوهنه نه کوي، باید نور هیوادونه هم د افغانستان په اړه د اصل په پام کې ونیسي. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي د دوی یو امریکا د هوکړې له مخې به بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په دوام خواشینی ښودلې. هغه پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون غونډې ته ویلي وو له افغانستان سره د اروپایي ټولنې راتلونکي مرستې او همکارۍ په دې تړلې دي چې له دغه هیواد سره د مرستو د تجدید تر غونډې پورې چې تمه د نومبر میاشت په جنوا کې وشي ښکېلې ډلې څومره تاوتریخوالی کموي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې شوو افغان مسافرو او په افغانستان کې د پاکستانی بند پاتې شوو وګړو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والی ویان نتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه به یوازې د نن لپاره پرانستې وي او په افغان مسافرو یې غږ وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي راستنېدونکو مسافرو ته یې بشپړ روغتیایي تدابیر نیولي، خو معلومه نه ده چې دا تدابیرو ته خلک څومره غاړه ږدي. تیر ځل چې کله دغه دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه، سلګونه بند پاتې شوو کسانو یو دم افغانستان خواته هجوم راوړ او روغتیایي چک ته تم نه شول. له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د تورخم او سپین بولدک دروازې تړلې دي. او روسای خبر هم دا چې په افریقا کې د امریکا د پاوز د قومندې مرکز د مسکو هغه اداره کړې چې وایي د دې هواد جنگي جیټ الوتکه په لیبیا کې نه دی ځای پر ځای شوی. د دغه مرکز مرستیال ګریګوري هارت فلډ ویلي د متحده ایالاتو د څارنې پر بنسټ د روسیې 14 جنگي جیټ الوتکه چې پکې میګ 29 او 34 شامل دي له روسیې څخه تر الوتنې وروسته د لیبیا په الجفرا هوایي ډګر کې ښکته شوي. دا اډا دا مهال د خلیفه هفتر د وسلوال ځواک مهم مرکز بلل کیږي. په افریقا کې د امریکا د قومندې د مرکز مرستیال د جمعې په ورځ د خبریالانو یوې وړې ډلې ته وویل په لیبیا کې د روسیې فعالیتونه او د خلیفه هفتر له ځواکونو څخه د مسکو ملاتړ اندېښمنوونکی دی. امریکا او نړیواله ټولنه د لیبیا هغه حکومت په رسمیت پیژني چې د خلیفه هفتر د ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. بل خوا داسې راپورونه خپاره شوي چې مسکو د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي، خو روسیا وایي د لیبیا د کورنۍ جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو سره تماس کې دي څو د دې هیواد کړکیچ د خبرو له لارې هوار شي.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل چې اسد لالودین وړاندې کول. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. افغان حکومت وایي اور بند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه اور بند مراد کړی دی. په همدې حال کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان حکومت له لوري اور بند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. د دې مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي
هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمې شوي دي او دا به همداسې مخ په کمېدو روان وي.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. په جون میاشت کې ښایي دغه محدودیتونه نور هم راکم شي. بلخوا فضا ته به د امریکا له خوا د سپیس ایکس کمپنۍ د ستور بیړۍ د توغولو د ځنډېدو په اړه هم یو راپور واوري او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لر اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورزود خبرونه د سرمازو ته. په افغان حکومت کې یو سرچینه وایي چې اوربان پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. دغه سرچینه د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربان مراد کړی دی. خو په افغانستان کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت له لوري اوربان او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. پر دې سب اخبارونه ته شرح لې په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته اغلی زایر او ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې صحت ولري. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د تیر کوچنی اختر له پتیر کوچنی اختر کې د طالبانو لوري د دریو ورځې اوربند له اعلان وروسته او له اختر وروسته د طالبانو لوري د بریدونو پیل یو لړ اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې جګړې کې ملکیان وژل کیږي، خو تاوتریخوالي کمښت ټول افغانانو ته هیله بښونکی ګام دی. هغه وایي
په دې کې خوشک نشته چې تاوتریخوالي راکم شوی دی او دا تاوتریخوالي هم باید په څو کټګوري کې، یو هغه غټي عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په ښارونو کې کوي، هغه کې د شک نشته چې دا کم شوی دی. هغه عملی چې طالبان رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمی سوی دی او دا با امداستی مخبه کمی دو روان دی.
د ښاغلي عظمي په خبر افغان حکومت باید د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره له داسې فرصتونو څخه سمه ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې په افغان حکومت کې یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې اوربند لا پر ځای دی او افغان حکومت د اوربند ته ژمن دی. دغې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان ولسمشر له لورې د اوربند په تړاو د اعلان شوي امر څخه په کلکه ملاتړ کوي او اوربند ته ژمن دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه له موږ سره څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له اختر وروسته خپل بریدونه پیل کړل چې تېره ورځ د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 سرحدي ځواکونه د یو برید په ترڅ کې ووژل شول. بلې غلې ځایر
ډېره زیاته مننه کوم. خاطر پردې سو دوستانو واموریدل چې افغان حکومت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې اوربند مراد کړی دی، او دا مو هم واوریدل چې دغه اوربند او د طالبانو لخوا د شخړو کمیدو یا د بریدونو کمیدو د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز د چارواکو په خبره تاوتریخوالی کم کړی دی په افغانستان کې. پر همدې موضوع باندې زما هم خاطر پردیس د سیاسي چارو لپاره په موتی الله خروج سره مرکه کړه په ګډه وای سره وره
او ګوري د افغانستان ټول ولس حمات هم شون د افغانستان حکومت او د افغانستان هغه څوک چې حکومت سره کومک کوي، یعنی د خارجان غرب ډیپلوماټ غرب او په خصوص امریکا متحده ایالات، هغه په کلی توګه د افغانستان سولې ته ګویا ژمن دي او ور چې ژر تر ژره په هیواد کې سوله راسي. دلته یوه نقطه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د جغرافیا او تاریخ نه خارجان هیڅ کله درست برداشت نه درلوده. دغه عدم درست برداشت نتیجه داشت چې امریکایان مستقیما طالبانو سره خبرې وکړي او مستقیما طالبانو سره د سولې تفاهمنامه امضا کړي، در حالی چې د طالبان د اسلامي تحریک بندیان د افغانستان منتخب حکومت سره و چې هغه حکومت په خپل داخلي چارو کې هم استقلالیت لري، په خارجي چارو کې هم استقلالیت لري، در حالی چې د افغانستان حکومت مستقیما په جګړه بوخت او طالبانو سره. دغه دا اصل چې په نظر کې ونیوسی، دغه مذاکراتو کې امریکایان د هغه عدم شناخت اساس او دغه تعجلي په ارتباط چې درلوده د طالبان اسلامي تاریخ سره تفاهمنامه یا قرارداد صلح معیاري سولې سند امضا
کړل. بله خروټه صاحب، څه فکر کوئ د طالبانو لوري د جنگ پیل یا د بریدونو پیل او د افغان حکومت لوري د اوربند پر ځای پاتې کیدل بل اخر دغه د سولې روانه پروسه کومه خواته بیای؟
اصلا بیا زه تکراروم، دغه د سولې روانه پروسه چې د افغانستان حکومت عنوان کوي، د هغه سولې په هغه پروسه نه ده چې امریکایان عنوان کړی د طالبانو سره. طالبانو سره د سولې پروسې تک خبره بل شی شوه ده، هغوی ته ویل دي چې اوربند نه بلکې اورکم، یعنی په دې مفهوم چې جګړه وکړي اما کم جګړه وکړي. دا هیڅ مفهوم نه لري، نه د جګړو په تاریخ کې، نه په سیاست کې او نه هم په نظامي برخه کې، چې اورکم دا څه معنا لري؟ اورکم یعنی سړی وزنی پخوا هم لس کسه وزن لوس یو کس مړ کوي. په دې معنا تر هغه پورې چې امریکي متحده ایالات په دغه خاص مقطع کې طالبان اسلامی تحریک باندې فشار را نه وړي چې مطلق اوربند وکړي، کنه نو دغه د سولې پروسه، د سولې شورا او جناب اداره چې نوی جوړه شوی ده، د سولې دالی شورا رئیس او دغه بخشونه ټول فقط د کاغذ په مخ پاتې کیږي او نتیجه نه ورکوي.
بله خروټه صاحب، فکر کوي چې که همدغه وضعیت روان وي او بالاخره د جګړې شدت هم ورځ تر بلې ډیر شي، افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي او بالاخره دغه روان نامعلوم وضعیت چې اوس ټولو سره لاس او ګریوان دي، دغه نامعلوم وضعیت یو مشخص مسیر پیدا کړي؟
فقط یو کوم لاره د حل، مناسب لاره د حل همدغه ده چې هم د افغانستان حکومت، هم د امریکي متحده ایالات او هم طالبان اسلامي تحریک ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نظر واخلي، د ولس پرې جګړه کې تر ځپل شوی ده، پرې جګړه کې چې زیات خراب شوي دي، د ولس کور وران شوی ده، د ولس اولاد مړ شوی ده، د ولس مثلا تاوان ولس کړی، درې واړه باید ولس ته مراجعه وکړي او ولس مشخص دوی ته یو تګلاره ښيي.
د سیاسي چارو شنونکی مطیع الله خروټی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راديو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه سپا په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلی سي. اوس بل انرژي صافه ایڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
په هرات کې د پیسو د راکړې ورکړې بازار وتړل شو. دا کار وروسته له هغې وشو چې په تیرو 8 ساعتونو کې 2 صرافان د نامعلومو وسله والو لوري وتښتول شول. د هرات د صرافانو د ټولنې چارواکي وایي دا کار یې د خپلو صرافانو د برمته کېدو په غبرګون کې ترسره کړی. د دې ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي نن رسنیو ته وویل چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 15 صرافان او یو شمېر سوداګر په دغه ولایت کې د سړک تښتونکو له لوري تښتول شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انسان تښتونکو او وسلوالو غلاو له امله د دوی کار په ټپه درېدلی. دوی ګواښ کوي چې تر هغه به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې یاد صرافان بیرته خوشین نشي. د هرات امنیه قمندانۍ هم دغه ستونزې منلي او ټینګار کړی چې د انسان تښتونکو د نیولو لپاره به جدي ګامونه پورته کړي. د کونړ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږکال په دې ولایت کې سکم 400 ټنه شفتالو تولید او بڼوالو ته میلیونونه افغانۍ عاید ور په برخه شوي. د کونړ د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د خصوصي پانګوالو لورې د بڼوالۍ په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل وویل چې د مالټې، لیمو او نارنجو تر څنګ د کرنې ریاست په تخنیکي همکاریو د پانګوالو له لورې په 950 جریب ځمکه کې د شفتالو بڼونه هم جوړ شوي چې سږ کال د 270 جریب ځمکې باغونه په حاصلاتو کې راغلي. نوموړي وویل چې د شفتالو باغونو له درکه خلکو ته د کاري اسانتیاو تر څنګ بڼوالو په سږني فصل کې 8.2 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکي بیا د میوو د ښه کیفیت تر څنګ د بڼوالۍ سکتور وده د هیواد د ملي اقتصاد او کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن بولي او د دې ولایت د شاړو دښتو آبادولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور همکاریو ټینګار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې نزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 20 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
له ناجی صافی خمر اقتصادي خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل پر د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس مې ونه لري ولما زور اخلو. د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمیدو دي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 6 میلیونه ته نږدې سوی دی. سلام محمد صالح نور جزئیات راکوي.
ټوکیو، سنگاپور، نیویارک او واشنگتن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول سوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې را روانه دوشنبه اوله ده لري سي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونه ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په توکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د 2 اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د مې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کیږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر 4 میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگتن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانیستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو پر 1/3 برخه مثبت پیښې په امریکا کې ثبت شوي او پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د 1215 کسانو د مړینې خبر ورکړل سو چې د د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړو شمیر 1,298 کسانو ته ورسید. دا رقم په داسې وخت کې خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولی چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلی او د کورونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړي. ولسمشر ټرمپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او ویې ویل چې په ووهان ښار کې یې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کورونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو.
او یو بل مسله دا چې د امریکا له خاورې له 9 کلونو وروسته د لمړي ځل لپاره فضا ته د ستورمزل یا فضانوردانو لیږد یو بیا وتندیده. د ناسا مسؤلان وایي چې د هوا خرابوالی سبب سو چې د سپیس ایکس کمپنۍ ستور بیړۍ له فلوریدا څخه فضا ته ونه توغوي. نور جزئیات یې مات سره وړاندې کوي.
فضا ته د دوو امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د سپیس ایکس ستور بیړۍ د دوهم ځل لپاره ونه توغول شوه. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستورمزلې د می په 10 نیټه فضا ته لاړ شي. تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې دا ستور بیړۍ د می په 20 نیټه واستول شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس وویل د ناسا او سپیس ایکس مسؤلان به سهار مخکې تر دې چې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکزه د ماسپښین په 3 بجې او 2:20 د ستور بیړۍ د توغولو پریکړه وکړي د هوا وضعیت وګوري. ناسا وایي چې د توپان او تیز باد د اټکل کېدو په خاطر د ستور بیړۍ د لیږلو پریکړه بیرته واخیسته. ناسا په داسې وخت کې فضا ته ستور بیړۍ لیږي چې د نړیوالو ټول پام د کرونا وایرس خپرېدو ته اوښتی دی. د دې ادارې رئیس جیم بریدنسټاین د رواني میاشتې په پیل کې د سپیس ایکس د استولو د پریکړې په اړه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره موږ غواړو چې دا کار وکړو. تاسو ته ویلی شم چې دا د امریکا د متحدو ایالتونو لپاره مهم ماموریت دی. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستورمزلې باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به میشت شي. دا ماموریت به چې دیمو دوه نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپه دې خوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستورمزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. دیمو دوه ماموریت بعد د فالکن 9 توغندیو په وسیله چې دا هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستورمزلې په کریو دارګن ستور بیړۍ کې فضا ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال مایک پنس غواړي چې د ستور بیړۍ د استول کېدو په مهال په فضایي مرکز کې وي او له نږدې د ستور بیړۍ استول کېده وویني. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعیین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بیستور مزلو ستور بیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولېږله. هغه ماموریت دیمو یو نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یوه له دوو امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستورمزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راستولو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځان ته د ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بیستور مزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیاو له کبله تر فضایي تمځای پورې ونه رسېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او کابل چپرسپانو په خپلو نننې یو غنو کې ترجیره د سولې فرصتونه او کرونا وایرس د مخنیوي په تړاو لیکنه او تبصره خبرې کړې دي. دغه ورځپانو ته ناجیه ساپې کتنه کړې.
انیس دولتی ورسپانی لیکلی په هیواد کې دایمي اوربند او د سولې ټینګښت افغان ولس ستره غوښتنه ده. وړاندې راغلی دا یو رښتینی واقعیت دی چې د هر ډول سیاسي جوړجاړي او سولهییزو مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره په ټولیزه توګه په جګړه کې د ښکېلو اړوندو لوریو ترمنځ اوربند یو اساسي شرط دی، ځکه چې د اړوندو لوریو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي او له اوربند پرته په هر ډول مذاکراتو کې به پرمختګ ناشونی وي. د سرمقاله لیکونکي په باور د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د حکومت له لورې د بندیانو آزادول نیک ګام دی، او په وینا یې چې دا هغه اقدام دی چې افغان حکومت پرې سولې ته خپل نیت نور هم ثابت کړ. انیس دغه شان ټینګار کوي چې یو ځلې بیا د دې زمینه برابره شوې چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې خلاف هڅې شنډې کړي. سرخط ورسپانه لیکي له څه مودې راهیسې تر ډیورن پورې غاړه د خو طالبانو مشران چې پاکستاني نامعلوم او ناڅرګند وسله وال بولي د ځینو نورو ناڅرګندو وسله والو لخوا په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي. وړاندې راغلي تر ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته زیات وخت هدفي وژنې چې ناڅرګند وسله والی کوي ریښې په مافیایي ډلې پورې تړاو لري، خو په وینا یې تر ډیورن کرښه پورې غاړه ناڅرګند وسله وال هغه کسان دي چې پاکستانی ښه یا بد طالبان بولي. سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان ښه طالبان هغه طالبانو ته وایي چې یوازې په افغانستان کې جګړه کوي، او تر ډیورن فرضي کرښې پورې غاړه هغه پښتانه وژني چې خلک ورباندې راټولېږي. خو سرخط ورسپانه لیکي اوس داسې ښکاري چې د لوبې لوری بدل شوی او د جنګ د تاوجنو لمبو په منځ کې نوې شغله سر پورته کوي. او ویسا ورسپانه لیکي دا مهال د جنگ او پر هیواد د حاکم فقر ترڅنګ د کورونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده، او لامل یې دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده طبي کادرونه نه لرو، دوهم ورته لازم وسایل او امکانات هم نه لرو، او درېیم ورته لازم اقتصادي امکانات نشته. د سرمقاله لیکونکي په باور کومې پیسې چې له کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي هغه ښې ډېرې لګوي، البته کومې مرستې چې له بهره شوې معلومه نه ده چې دا به د څومره وخت لپاره کافي وي، خو په وینا یو څه چې ترې نه انکار نه شي کېدی هغه دا دي چې دا پیسې په سمه توګه نه لګول کېږي. وړاندې راغلي په خوشنۍ سره چې د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې شفافیت تضمین شي، نو طبیعي ده چې تر ډېره به دغه پیسې شخصي جیبونه ته ځي.
دوستانو زموږ اخلاص د رادیو اوري، اوس په هم ستاسي راغلي پیغامونه په ګډه وورو.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد کبیر د کندهار ولایت نمی علي کنیول یم. ما د حکومت او د حکومت لوړ پلو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کندهار کې مایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو لخوا نه دي ورکول شوي، نو ما د حکومت نه او د لوړ پلو چارواکو نه او د اشرفغني صاحب نه دا غوښتنه ده چې باید دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وشي. یو خوا خوبي خواران مایي بجې پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پیسې دي، نو ډېر د ستونزو سره مخ شي، نو باید د دوی ژوند ته پاملرنه وشي. وسلام.
زه از دای رادیو ته زه د اوس نه د تلیفون کوم عبدالولي استاد یم. د مونږ تنخې مونږ خپل رحمه استادان یو د ټولو استادانو رسمي استادانو ته تنخې ورکړي، مونږ نن کوله معلمای وکړي، اوس ما امتحان ما ور کړه، د امتحان کې کم یو هو د مونږ تنخې نشته، او خلک مجبور دي، ډېر استادان ډېر مجبور دي، هیڅ شان نه لري. د مونږ د ازادۍ رادیو د ګران منصبینو نه دغه خاصه چې د مونږ هغه مربوطو چارواکو ته ور
زه شر احمد د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ د کلیګز د سیمې څخه پیغام پرېږدم. زما پیغام دغه دی چې دغه زموږ د کلیګز ساحه چې ده د ګرش ولسوالۍ سیمه ده، دغه د رود پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه رود را ډک شي نو په زرګونه جریته ځمکې زموږ د کلیګز ځای شي، نو دا دي چې ډېرې ځمکې زموږ د کلیګز څخه ولیدي. تقریبا یعنې دوه کلي زموږ په کلیګز کې خلاص مفصل یو د حسین زرا کاکلې دی یو د بل ګاراج په نامو کلې دا غزما د دولت د داخله دی چې دا هم ته د غزما په ته په خو ګرابونی ورواچی د ضرورت غاړه په خاکی دا چې خلک څه سولې چې تقریبا ټول د زمينه سول ولاره په نور ملکو کې ستراتیژي فاران ماجر سول د ځا سول د ټول روډ دی ولې دا غزما د دولت د داخله دی چې د کلې غز چې دا د غروت دی په خاکی زین ورږي کې په خدي کې سره سلام او احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستان مننه کوم چې خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي او موږ هم د دې په امانت تر څخه خبره کړم که به هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شئ موږ د پیغام ثبتون کړئ